در استیدیوز
بله.
بفرماین
فرشجان یوازې زنه و چې خپل نوم د تاسو نوم غلط که تاسو نه هم خپل نوم هیر شوی و. بله ډېر مننه کور ودان قدرمنه اوریدونکو، یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. دې لچې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښیو او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه زه نوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبان سره د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمهیز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز له مشرانو د دې هیواد د فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1400 یوم کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارکی د نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالی کال کې، او خدای دې برکت کال کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز د جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. دغه راز د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1400 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1400 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 6 ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو د ځنډېدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایت شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزني انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د خپل د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغې پرېکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هیله مند چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي یو. بدبخت کې په علیشین کې او په الینګار کې، البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهام او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې له تیرې څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نیټ په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. خو کوم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د نوې کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې نن خبره شو دغه څرګندونه وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د تونلارو لخوا تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامت یې پر متحدو ایالاتونو واچوله چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي وو او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې له اسف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي، خو متحدو ایالاتونه د اسرائیل امنیت ته ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مو لازم دی لړو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په پانه کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو او پیښو په اړوند دي، خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. وابر چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تېر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلوده. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له شپږو زرو زیات ملکي تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یوه تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نوی اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپلو خبریالانو سره هم تماس ونیسو. په تېره بیا مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو او د غرض د ګل سرخ د میلې د مراسمو په باب ازادي رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ دی بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې خغلی خلیل زاد بچ په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو هڅې کوي. نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان لمخې په دې غونډه کې بچ په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی ډینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد بچه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسېدې. دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوستی چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دوو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کېږي څرخي. په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې ښه پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه د دغه هیواد خلک خپلې دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسېدلي. په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وحدت ملی باز هم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطلع جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیل زاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیل زاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیل زاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و بدفعلی طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشن، به شمول القاعده و به همراهشان مخابلن. اگر همین خبره که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په دا شان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبرې توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابله پلی او له کابله بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم. صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح و دیدید به زمینه برابره که چی مخبل ملی اهداف او رسیگو.
خزو بیاد افغان صلح په برخه که خپل رول کمرنگ گرنه ده او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ونه ملاتړ وکړ او یوش میرو بیا سلیقوی و بللی. خواه مخلکو تا بیا هر چنگ چیوی سولی ترسیدل مهم دی. دوی وی دادو دوی اساسی او یوازنه خوخت نده.
نچه سول بوشی خو خوخده. او؟ خوچون مسلمانان دی کنه ورون ندی کنه. پیسوادی که ورون ندی. خودی ده خلکو پا خوله بانده که بیدین مثل بکاونو.
په افغانستان کې دوامدار او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګی کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
په افغانستان کې تیر دیارلس سوه نویم کال د سولې هڅو ته زغلنده کتنه وه. وروسته به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې په افغانستان کې تیر کال په امنیتي برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه هم لکه څنګه چې شاهد وي تیر کال یو خونړی کال و.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشنونو په باب خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او همداشان د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډاکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لاملې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د دې عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې. خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبري، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغله جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې له منځه وړل شوې دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټیکوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغانۍ سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس اب کمری، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکې شوې دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوی دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوې دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمېر 0000 او د ټپیانو شمېر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوې دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمېرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داوس اقتصادي غونډه کې امریکایي خبريال ته ویلي و چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو یې په 1490 لمریز کال کې له 10,000 او 600 ډېرې لوی او وړې حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې له 10,000 ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1490 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1,400 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3,600 ماینونه خونسا کړي دي.
وزارت مداخله علی دشمنان مردم افغانستان
دوی کورنیو چارو وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2323 ګډ عملیات کړي او همداشان درې وی ځنګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9,117 دښمنان وژل شوي او 3,230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لاوخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو له مخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوي دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسولیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې له 6,000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کومې شمیرې چې دوی راټولې کړې وروستۍ او دقیقې نه دي.
له 6,000 زیات ملکی تلفات ثبت شوي و چې په دې کې له 2,500 زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کیدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرګ ژوبلې د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرګ ژوبله په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3,800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 11% کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1,109 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3,500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3,500 کې د طالبانو، 4,500 کې داعش او پاتې 4,500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 4,500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 4,500 کې د بهرنیو ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1490 لمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلې محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي لمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. که محاسبه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال و. په دې کال کې زیاته وینه تویه شوه، هم په هوایي بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري. خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه د سهار له 10 تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0799 40 40 0799 50 50. نو کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانه یا د سرود سخن د خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازی و چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي. لسو بجو پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نورې ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې. مهروي په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1400 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوې دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1400 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د دې هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرنه غواړي په تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بېلابېل مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمي نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه دی کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی خو نوی کال مو مبارک شه. له شا ډیر غږونه راځي. بله حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو یې څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نه شو کولی. مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې د پورته کولو مراسم پیل شوی. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړې هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګلو سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی کال مو مبارک. د پسرلی له رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي رادیو له خبرونه سره پیل کړي.
په مزار شریف کې مولا خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره به تاړي کټنګ شوې ده. په دې هله چې ترشای غګونه لوړ نوي بلې حبيبي ځای سره یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غټ پوشي ترشا دل لاسپیکر لاره ډیر غګونه اوریدل کیږي. بلې د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيب ځای سره. بله قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د نوي ديار لسو اتنوي يوم کال لومړی ورځ د نوروز ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. په تیره بیا په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره دا مراسم په شاندارو توګه باندې لمانځل کیږي. ورسره هم د ګل سرخ میله پیلیږي. په کابل کې هم د دې مراسمو لپاره تدابیر نیول شوي دي. مجيب الرحمن حبيب زاهر له بلخه را سره دی له مزار شریفه. حبيب زاهر صاحب رغمو اوري
تاسو ښه پاله رسات مورازي.
بلې مهرباني وکړئ مراسم پیل شو وکړه ته وایې چې څه وایي خلک.
نور صاحب محترم په خلق ولایت کې د اوس په حال د حضرت علي کرغلا او بچو مسجد کې راځه د نوروز مراسم پیل شوې دي. خو شیخ پروان اروتران او احوال مقدماتی ویناوی وړاندې کوي. په دې مراسمو کې ویل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم تر څو دقیقو وروسته حاضر شي او داسې به وینا وکړي. تر تمه په مراسمو کې د بلخ محلي چارواکو ګډون کړی دی او په پام کې دا چې مارکیټي دولت د دفاع وزیر او نور ورکول چارواکي هم څو مراسمو ته راشي. مراسمو لپاره په بل ولایت کې دیونه را پدې خو امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو له تېرې ورځې سهار رئیس تر دمه ځانګړي ځواکونو کومې لارې چې روضې شریف ته منتهي وې د خلکو پر تګ راتګ باندې کړی او د خلکو حضور نسبت ډېر کلونو ته په دې مراسمو کې کدی هم ښځو او هم نارینهوو په زرګونو کسانو ګډون کړی دی او اوس هم د بلخ محلي چارواکي خپلې ویناوې وړاندې کوي. بلې
بلې حبيب زاهر صاحب د محلي چارواکو په ډله کې څوک دي؟ د بلخ والي ده، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور ده چې په ورستیو کې بیا د افغانستان د ملي والي د حکومت له مشرانو سره شخړه راپورته شوې. د بلخ د نوي امنیت قماندان د ټاکلو پر سر آیا عطا محمد نور هم په دې مراسمو کې ګډون کړی او آیا مخکې چې تاسو دغه مراسم له نږدې څارل ولسمشر په ځن راضي دي مراسمو ته او که لومړی له پایله په دې مراسمو کې ګډون کوي؟
ترته کوم معلومات چې موږ څنګه کړی دي د عطا محمد نور مطبعي دفتر په رسمي توګه نه تایید کړی چې نوموړی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. خو د بلخ نور په سیاسي په دوه مراسمو کې ګډون کړی او د بلخ خاصا د بلخ والي حساب راغزار به هم په دې مراسمو کې وینا ولري. د بلخ امنیتي چارواکي، د بلخ امنیت قماندان، د 209 شاین کلوګي قماندان او نور امنیتي چارواکي هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او په خلکو ته وایي چې
بله. مجيب الرحمن حبيب زاهر له تاسو مننه. د دې مراسمو په باب بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو او کله چې د حضرت علي جنډه پورته شو او که افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړ او وینا یې وکړ، د وینا مهمه برخه به هم اوریدونکو خبر کړی. بله قدر من اوریدونکو له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر مراسم په د مزار شریف پر روزه کې پیل شوی دی. حضرت علي پر مزار د جنډي د پورته کولو مراسم تر اوسه نه دی پیل شوی. یوازې سیمه ییز چارواکي ویناوي کوي. د راپورونو له مخې لکه څنګه چې مخکې زموږ خبريال هم ویل، ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي او وینا هم واوروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه په ورسته برخه کې د نوروز د جشنونو په مناسبت مناسبت د جون پشي بو اونیس پروگرام کې مو په دې برخه په دې اړه مفصل خبري کړې. خو اوس بیا هم د تیر کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې څه پرمختګونه شوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې کمیسیون بیا هم په 1499 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو دا کمیسیون د لوړو شمیرو شاهد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا د دې کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د 40% د کمیدو خبر ورکوي او هغه یوه لاسته راوړنه بولي. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبري اله فیروزه عزیزي چمتو کړی دی.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یوه اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1499 مریض کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څیړنې په 1499 مریز کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي. او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنې د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آقای سلطانی وایي له دغو 4309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوې او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1499 مریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% راکم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1499 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خپرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی راکم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادۍ نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، لا اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې لزده کړو څومره نجونې بې برخې دي او موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نشو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1499 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل رولا غنی وایي چې په 1499 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته اشارې وایي.
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونی د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ 1050 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي
په صورت
کې یو ستره لاسته راوړنه ده
فعالیت داران و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1499 مریز کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لاړخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1499 مریز کال کې د ملکی خدماتو د کارکونکو کچه یوازې 22% ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریض کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخوانی شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل،
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانم‌ها باشه.
قانون داسته دی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خود تزنگلی شید. خوب مهم و کردی پستونو که بیا کمی خزی حسید لدی چه دا پخپلا یو دول توفیق والای دی او دولسواله یو او کلیو پکا چه هم زور زیادتایش تا چه سهرهی محکمه هم پکی شمالیتی
ایر ما سخت ما خانم‌ها تقدیم میکنیم.
په 1990 مریض کال که دا افغان خزو د اندېښنې وړ بله موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له رارسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړي خپرونې واورئ. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړئ.
یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. د نوی کال په مناسبت هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې پیغامونه راستولې دي. سبحان الله نبیل صافی له کونړ لیکي، ټولو هیوادوالو او مسافرو افغانانو ته د 1990 کال مبارک وي. خوشبینو چې دا کال له پرمختګونو او د سولې کال وي. دغه راز حکیم افغان له کندهار لیکلی چې موږ تیر کال هر ورځ په دې تمه تیر کړ چې نن به سوله راځي، سبا به سوله راځي، خو سوله را نغله. خدای دې وکړي چې راتلونکی کال بختور وي او د سولې کال وي. عبدالواحد مدقق د ازادي راډیو یو دایمي همکار چې تل پیغامونه رالیږي، بیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. ډېرو نورو اورېدونکو هم پیغامونه راستولي د نوي کال د مبارکۍ د پیغامونو ډک دوی. کور مو ودان په دې هیله چې نوی 1990 کال د سولې او نیکمرغۍ کال وي. د نوروز په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ژوند په شیبو کې هم اوس خپرېدو ته چمتو ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی علامه راغلی په هر پوله کې بنگړی مات شوی دینه په دې لچې نوې کال لخواخی او ډاک تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پایلو. نن د نوې کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه د وسط کله و چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان نه رسېږي.
بیا د جنډي پورته کول په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیده لحاظ باندې هرته ډیر خلک راټولېږي چې د ټولنه سنتي د عقاید ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده کې چې حاصل شي د دې ستونزې حل کیږي.
د اسلام له نظر هم دا موضوع څیړو.
د مفسرون او محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نشته.
جنډه پورته کول لډیر په خوره هیڅ په بلخ کې تر سره کیږي. خو نن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډي پورته کول په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړی او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي.
قدر منو تونکو
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علی جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډۍ ته راوړ. وایي چې د حضرت علی جسد چې په لاره هر ځای کې د دمې لپاره کېښوده، نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده او په هماغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارت سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عامو خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښتو ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل بایی د جنډې پورته کولو د لرغونتوب په هکله وایي:
څلورم خلیفه د اسلام حضرت علی کرم الوجه داسې وصیت کړی وه چې مجسد د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې مجسد ته زیان ونه رسوي. بیا دا تقریبا سل کاله ووته، حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الوجه جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الوجه جسد مزار ته ولېږه، عمل ته بیا خخه کړ. هر چیرته چې یو شپه دوه درې ساعته که دوه ورځې پاتې کېدل، عمل ته بیا گزرگاه په نوم یادېده. دا کارتی سخی همغس یو شی ده چې دلته جسد خیودل شوی دو بیا دوه درې ورځې وروسته بیا مزار ته.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی، نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته غویان وزې او پسونه حلالول، خیر و خیرات یې کاوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کاوه چې درد او رنځ یې لري شي. بیا مغه و چې خلکو هلته توغو دراوه او دا ځای په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، په هر ځای کې چې د حضرت علي جسد کېښودل کېده، هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګزرګاه په نوم یادېده. په کابل کې د کارت سخي زیارت هم یو له مهمو ځایونو څخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطاني سره وغږېدلو.
ما په چشم خود دیدیم کوربینا شده، شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی، ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارت سخي کې جنډه پورته کیږي، نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅېږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپلو ستونزو حل غواړي. د غزنی اوسیدونکی پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیدایي لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولېږي، چون دا ټولنه سنتي ده، په قاعدو ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیدې دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي. نو دلته اکثره د نارینهو سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي ماتوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړو نه ډکوي او ځي همالته ماتوي. یاندا یو داسې یوه نظرانه ده. او بله د دسمال تلړو ډېره زیاته رواج ده. که تاسو لیدلي وي دغه جنډې چې دي، یو خو یوه استر پې تلړ کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلړ شوي وي. هلته ځي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي. البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلړ فکر رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلړ کېږي، چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموما ښځې ډېر زیات باورمندې دي. یو عجب ماحول دي، یو عجبه رنګارنګي. هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالته را پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي. په خپل حالته یو ښایسته محیط را مینځته کېږي. دغه د دسمالونو تلړ، دغه د بنګړو یو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته رامینځته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي، د یو څو وخت لپاره تاسو یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي، د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بېلابېل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکی فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګېږي، په هغه ورځ ډېر وخته مونږ خلاصه کوي
چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، خالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډی لا کوړته وای چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپڑ پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي، چا ورته دغه وای پښمه قنده کوړته وای کڅوې اغه خوري.
د جنډې د پورته کولو پر وخت د زیارت چار چاپیره په سرو او شنو ټیکو پخل شوی وي. لنوي کال څخه ډیر مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخي په زیارت کې جنډه پورته کوي. د ننګرهار اوسیدونکو جمیل وایي چې جنډه د افغانستان په اکثرو سیمو کې پورته کیږي.
دغه جنډه په ولایتو کې د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا، سپینګیرو لخوا، روشن فکران، عالمان او مخاورینو لخوا چې په کې پړیا چول کیږي، دا جنډه رورو جګیږي. په دغه وخت کې د ډیر زیات خلق راغلی، سیلبینی، ځینې دعاګانی کوي، ځینې خپل فریادونه کوي، ځینې خوښۍ احساس کوي. دا د یو سولې او د آرامۍ احساس امي. اکثره خلق په افغانستان کې تفریح او د سیاحت لپاره ځای نه لري، دا یو نیک پال ګڼي او دغه ځایونو ته د میلو لپاره ځي چې دلته میلو کې چکر ووهي، دا خپله د جنډې جګیدل خلق نیک پال ګڼي.
په کابل کې د کارت سخي زیارت ته ورغلو او لوغو ماشومانو سره وغږېدلو چې هلته یې وبخرڅولې. دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کیږي، ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي. له دوو تنو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
زمو شیرخان دلته شیراز ورته خلک ډېری دی، خو ته اوس پولیسان خلک نه پریدي. اول جنډه سکته کې به نه وي جنډه جګېږي. زه خپل دلته نه راځم، زه بیرون نه سیل کوم.
ولې نه راځي؟ دینه نه
نه پریږدي، دوی نه ډاکي کنه.
څوک دلته؟
دلته خلک ډېری نشي.
ځوانای اوسې ته دې نمبر ته
صدیقه
ته دې شروع وایي چې کله د جنډه جګېږي دلته څومره خلک جنډه څه رقم وي، څوک جګېږي
دلته؟ دغه نفران مهمه چې دي، هلته پاس سیخونه چې دي، هغو باندې ترپالونه وایي، هلته مشران کښېني، هکته نور خلک سرو ساکیګانو باندې کښېني. نو پړي سره دا جنډه اولینۍ راکته کوي او بله چې کوي، داسې شنه جنډه وي سر باندې کولان وي ډېر، او چې دا جنډه یې هغه کړه نران وځي او ښځې راځي زیارت ته. نور
ته م راغلی کوم وخت زیارت ته؟
بیرون قبرو په سر راځم، دا کوئی خرسا مغه کوم او دا نه راغلی نه، دا نه پولیسان اجازه نه ورکوي. تو ته نو میلی یار ته ډوډۍ خوري هغه کا، خو اول نوروز باندې هېڅ شی نه پرېږدي، دوام کې دریم کې که پرېږدي.
دا جنډه به تر څو ورځو پورې همداسې جګوي؟
څلوېښت.
څلوېښت راځي، بېرته بیا څوک ټیټوي؟
بېرته بیا دا خلک ټیټوي، بیا به بله باندوي.
اوس ګورو زه ته کنه، اوس څه رقم جنډه ده دلته؟
اوس دلته شنه ده.
کومه وخت؟
هغه ته علم سره، علم منځ کې چې ولاړه ده.
د جنډه خو ډېر ښایسته هم ده کنه، په دې باندې ګلان مې شین رنګ مې دي، تا څومره خوښېږي ده؟
ډېره. خو دلته ازادي راځي کنه، هغه کې
چې کېږي
بیا پسرلی کېږي کنه،
که جنډه جګنه سي پسرلی نه کېږي.
پسرلی کېږي نو بل د نوروز انور، خو دې خاطر خوشحالي.
یعنی دا جنډه چې جګه سي دام یو نه خدي پسرلی ده.
د کارت سخي د زیارت یو تن ساتونکو وایي چې دوی د نوي کال را رسیدلو نه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي.
مجاور زیارت روزه سخي جان
د سخي په زیارت کې مجاور سید حسن يم، لا شپږو کلونو را پدې خوا دلته زیارت ساتم. د سخي جان په زیارت کې د نوي کال لورځ مخکې امنیتی تدابیر نیول کیږي. د سخي د روزي رئیس راځي، په سخي کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي. بیا چې جنډه پورته کیږي، لوړ رتبه چار واکی او لا نور ولایتونو څخه هم خلک راځي، خجم جوش وي. د سخي جان عالم له اوسپنې څخه جوړ دی، په سر شنه جنډه وي، له هغې پاس بیا ګلان ایښودل شوي وي، او د سخي زیارت ته هر کال نوې جنډه برابرېږي.
خو دینی علما بیا وایي چې په نوي کال کې د جنډې پورته کول دینی سبقه نه لري. د پوهنتون استاد او د دینی مسایلو څېړونکی ډاکټر نورالله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا دا جنډه جګول دا افغانستان کې، په پاکستان کې، په هند کې، په تبت کې، په مختلفو ځایونو کې غیر مسلمانانو نه نور مذهبونه هم داسې یو ورځ لري چې هغه په خاصو وختو کې جنډه جګي. د بودایانو کې دا رسم سته، په تبت کې، اوس هم دا په چین کې چیرې بودایان اوسیږي، میانمار کې، په هندوستان کې، خپل لیدلی دا همدار رقم په کراچۍ کې یو ورځ جنده والا پونم جنده سخی پونم باندې هلته مې زیارت د پونم زیارت سخی په هندستان اجمیر کې دا کار کیږي افغانستان په مختلفو ولایتو کې مخصوصا په کابل او مزار کې د نوروز په اول ورځ باندې پونم د جنده یا بیرق یا علم یو څه شی جګی دا معروف او عامیانه فلکلور کې د منګه جنده والا پونم باندې دا یو معروف سوی دا د قران او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري موږ په افغانستان کې درې شان ډیر زیات غیتا احترام لرو په غیبه تاکید کوي قران دا د نبی علی اسلام سنت او د امام بونی رحمت الله علیه مذهب او فقه ده په قران کې چې شینسته دی جنده بالا په متعلق په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نسته د امام بونی رحمت الله علیه چې د منګه د مذهب پیشوا ده او منګه د غی متبعین په غی کې داسې یو چی شین نسته د مفسرون او محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نسته زینو یو لبلنه نشر کړی دی او نقل کړی دی خو مستندات چې علمی مستند ولري وجود نه لري
ترنو دوستانو د نوی کال په ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ کابل او زینو نور ولایتونو کې لډیر په خو راهسي دود دي په دې هله چې خو خوشاله او نیک پرخه کال ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پات رسو تر بیا ښه چاره
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.